پر ځای د روزن کې پتوګ افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه نه او ډیر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بالینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دي او لګیا دي خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به موږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال ما کړ 152 کې تیسترین بال. بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شوم سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 155 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا 2 کاله مخکې چې کوم شو هم 155 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې له اوږد کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویې ریکور شوی وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، دا موجوده چې کوم دي، دس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دور پیاوړې شي تر څو د افغانستان لپاره نور ښه لوبې وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي، نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 150 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 150 نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلي دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ډېر زر به په لار اچو، او تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخ ته به راولو.
تاسې د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچون لروزون کې حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلي دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوس مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دنده هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به هم پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به هم پوره کال فالو کول او هغه به هم پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به هم راوستل. نو د معمولا کله بم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول. د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وایه بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل وو، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سو جج کولای. ما ورته ویل صدا غمای را باندې ګوره، د خو ماشاءالله ډیر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز وو، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل وو. منګه ایسوسیټ ممبر وو او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرېشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیوکو یو ورځنی سیالی بنه کو. نو مونږ هم سره ومنله مرزا شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی. خو کله سه ملي لوبډاله زیمبابوی ته لاړله، مونږ په لومړی تمریناتی سیالیو کې ډیره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړی نړیواله ورځنی سیالی کې هم په 120 منډه کې 122 منډو اوټ شو. هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوی څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه و نکړه په دې پریکړه کې. او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص د خپلې پیشې سره، پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅ کله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګس پیژني، په خپل سترینګس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایو، هغه ګوګلی ده، او دای د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي. اما که مخته نه ده پریښی، دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سده مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ له تروس پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پودا او مغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلو ورځو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به سکل ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو داوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستې موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته. او د انضمام الحق سره زما پرېکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او مونږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغ نه بعد مونږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد مونږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. کچیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدی خو تر اوسه پورې مونږ کوم خاص استعداد نه درلودلای چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه دا وړاندې کړای بغیر نور احمد لکنوال نه. نور مونږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدای، لاڅه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده، او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو. د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی، او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده، او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
ساحل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدللہ ورته ښه وو، ځکه چې که ته بی پی ایل وګورې، دې نه مخکې بی پی ایل کې مالته هلته همداسې ډېر میچونه چې همداسې فینشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اوور نه پاتې وي، داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو. نو هغه پریکټس آیډیا دما وه، او بس همدا و چې زه کامیاب شوم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله، او لوبه دې وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباوی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره، دې کې فرق ډیر کم سي دی خو او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې خو کمبیک مطلب خو اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلو نه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنٹ آئی ایل ٹی لیگ وسو بی ٹی 10 کې د لکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غی لو غواړي منګه په دې لیگو کې هم قتل لکه پرفارمنس کوي هلته هم نو منګه مطلب دومره اسانه نه واغشتي منګه ورته خپل فوکس سره ولاړ ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمینان دي هغه چې کوم لیگونه دي ٹی 10 یا دا آئی ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیگ تیر شو دې کې هم دی لکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید ستونزه په څه کې و وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا لکه ما خو در دمخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي دغه هر یو ټیم ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دی منګه دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د منګه مو ګوره دی منګم الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي د منګه وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې سمره فکر اغه نه هم اغه خلو به وکړي موږ سوچ نن اغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوی هوې درشل چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه دې ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دې کړي چې تو په هنه دې دومره خښوي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو د سه یو خبر ادا ده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل د سه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم د سه کم چې لګ سه د ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې دا چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو کدی نه مخکې زه په ټیم کې به ومم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخر دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته را کړو چې دا پوزیشن د ایتا د ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېره اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خبرې ټینګو کو تا تم ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 و دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړ دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آئی ایل ٹی ٹی 20 نو دا و چې شاټونه هم خو لګېدل نو ورځ یې وای په یو اصطلاح ورته وای ورځ یې وای نو هر خوا به زه وختو نو شاټ به لګېد
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وای غواړي چې د بومرا په څیر تو پچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په سر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سې دا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د سې ویلې دي سی بو روحیت شرما شو وختر دی ما خوخ دی په دې نس باندې چې شو وختر بولینګ دی ما سي خوخې دا جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سې روحیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې مات مطلب دا دوه لوغړی
خوخیږي.
پرسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وهل شوې چې فکر یې نه کېده، تبن د افغانستان ځوان نسل ډېر قهرېدلې وو چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل؟
واقعا د خفګان ځای خو وي، ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفای، ټوله لوبډله هم خفای، بیا ټول وطن هیوادوال هم خفای، نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو، خو ټولو کی ضروری و مهم شی دا غدا چی دین بای سڑای زدکڑو کی، او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی دیر میچونه با مخ کی بیا هم رازی او دسی دیر میچونه منگ با گرتو انشاءاللہ، خو سوچ او فکر دیر ضرور دا کنا چی مثبت سوچ خلقو کی او خود سوچ بایدو کی، نه دا چی زیاتره خلک تضاد ته لاړ سي کنه اشه ډېر غلط طرف ته واړي، ځکه کدا ته سوچو کې زه دا څلور شپږیزې په ماو لګېدې، کدا چېرته نه وی لګېدلې ما اته لس رنځ وای دولس رنځ ورکړي وو، اخرې ور خو بیا هم پاتې وو، او کریس کې سیټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنان ولاړ، کېدای شي په اخرې ور کې هم پرسه یو، یعنی دوه ور سړي رنځ پاتې وو، یعنی کرکټ کې دا هر څه کېږي، په دې خو ته بهتره پوهېږي، خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کېږي، او سم چې کله کله راشي زه بیا هم خفه سم، خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا چې دوه شیونه ډېر مهم دي، یو اګنور کېدل اګنورنس، یو کانفیډنس، چې دا دوه شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دي، ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې، نو هغه بد شی نه ته باید اګنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچې چې ته څنګه ښه سې نور کنه، نو دا مهمه ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د سوکوهنې د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو. د خالد تکل صافی نومیږي، په ننګرهار کې لوبې کوي او وایي چې له ډېرو سختیو سره سره د لوبې ته مخه کړې ده او د خپل علاقې له مخې ډېرې لاسته راوړنې کړې دي، خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي. خالد صافی په پیل کې داسې وایي،
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم او خپله خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې د محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحاله د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوسر لګیا یي، د هماغې استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه را رسېدلی.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوک وهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي، او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي؟ مهمه او مشهوره سیالي دي کله وه، چا سره وه، چیرته وه؟
دا سلور واری می هیواد اتلولي راوړي او مشهور او سیالي می چوا، نو هغه د پاکستان پر خلاف وا، شکر الحمدلله چې هغه مې بیا وګټلو، نورې مسابقات ته بیا لاره پیدا کړه.
ل افغانستان بهر سیالي ته تللی کتللی کوم هیواد ته تللی؟ څومره لوبې دي له هیواد بهر کړې دي؟ څومره دي ګټلې دي؟ څومره دي بایللې دي؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما، او د الله پزل له درې مې نک اوټ کړې دي، ورته یو الک سره په نمرو باندې لوب کړې و چې هغه ډیره جالب لوب هم و، او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شو، او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه رانه هم پاتې شو، او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرم په کمربند باندې، نو ان شاء الله تعالی زه ته آمادګي کوم تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سوک وهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوک وهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په د پریفایټ پر رقم سازمان نه دیو امغه کلو به دی لیست
د امکاناتو په تړاو راته وایي څومره امکانات درته مساعد دی په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرن نه وکړي لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان څوک وهونکي خالد تکل صافي سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده د لوبو دا 19 ځانګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي لورېدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي ازادي رادیو هر شیبه لتا سره
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې ده او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته شراغلې کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست که چیرته دا کیسه وکړي چې 23 کال مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلې
سلامونه او نیکی لشی برسه تاسو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1900 کال کې جرمني ته راغلم په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و لیکن بیا هم د شوروی اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلې په الوتکه کې جرمني ته راخلې
اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه
ویزا په هغه وخت کې نه و مونږه چون سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل و په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه در تراغلی منګه کولې شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته تا دي جرمی هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دي بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکا و همداسې
نه دی هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلوم په هندستان ته او هغه په الوتکه کې وو په پاکستان کې داخلي پروازونه مې لرل تقریبا 15 یا 16 پرواز
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لاند سفر نه و څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات دی جرمنی په حق لباندې ډیر کم و او نه پویدل چې کوم خواته دا هغه توقیږي یعنی کوم خواته زی د برخلیک سمنګه آیا مونږ به دوی ومني کوو به نه مني کولی شو چې هلته پناهندگی واخلو یا نه دغه ټول سوالونه و او هلته چې زه د کور نه راوتلم زمونږ کورنۍ وه دیني کورنۍ وه او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو بیا مې د دیزې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې خصوصا په لومړیو کلونو کې تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه، زه چې دلته راغلم نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي نو ښه ته به دوی که ښه هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي ایدی ټولو سره او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما د ده په کور کې په نوکر خیلو کې درس ویلي، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثره شوي یاست؟
داسې وو چې په دې مشانو کې بعضې کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملات باندې زما خبري شوی دی هغه حکمتیار سره.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې، سمول وصل په جرمنی کې؟
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت تامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وکړلې شولو نو ته ما ته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وې. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادت نامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادت نامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی؟ یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی، په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل. خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیک ویي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما دي تجربه نه دغه افغانان چې جرمني تم راغلي دي دا مسله نشته ده. نو اوله کې دوی درنه پښتنه کوي چې ما ته څو غکیږي او دا شی غم دې سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دې ز یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا لپاره راپاڅیږي او امکان لري ډیر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسیږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کیږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورستوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د هشر سیستم درلود چې مثلا په هشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان ندي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورز باندې خطبه ور کول، خلک را غونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه ځی کې چې ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، دی دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنه پاپ چې وو دی پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی لپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، ځواب څه دی؟ ځواب ورته څه دی؟
ځواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوره وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشان په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضح ده او یو لسم دی سپتمبر زمنګ په دعوتی عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منتی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم دی سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانې دل چې دغه تحرک دی یو لسم دی سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سو استفادې لپاره ځانونه هلته را دننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو ته دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
تاسې دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاب مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول، د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان را غوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 300 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تاسو پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کیږي، باید د دې شاته بودیجې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه پندې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم.
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یوه دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کاردار لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره همداسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب، ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.